امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ وې زه نظرانا یوسفزئی او عاشق الله رحم زوی درته د دې وخت د خبرونې سره هر کله وایو نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده د وخت په واشنگټن کې د سحر 9:30 بجې دي د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغانستان حکومت هغه کسانو ته خبرداري ورکړه چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ناسم تورونه لګوي د پاکستان مشران وای چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دي او د ترکیه پاوز د روسي یو لټکا چې ادعا کوي د هغوی هوایي قلمرو تننوتی و وشتلې او غرزولې ده
د ننګرهار چارواکي وای چې دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش خلاف پیل شو عملیاتو کې پرمختګ نه دی شوی او د پارس د نومبر د 14 بریدونو په سوریه باندې د نړیوالو پام زیات کړی دی په دې حق لا رپورټونه د خبرونو نه رستوري
السلام علیکم دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي هغه کسان چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ناسم تورونه لګوي دوی به د جدي او قانوني برخورد سره مخامخ شي نن د کورنۍ چارو وزیر د ملي امنیت رئیس او د افغانستان د پوځي ځواکونو لوی درستیز د یو ګډ خبري کانفرنس په ترڅ کې ټینګار وکړ چې دا ناسم تورونه د امنیتي ځواکونو څخه د هواد د ساتنې او دفاع روحیه لمنځوړي د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم پر د ناسم تورونو د کلکو انتقادونو ترڅنګ وویل چې افغان پوځي ځواک د نوي کال د نوو جنگونو لپاره د چمتووالي په حال کې دی او په دې حالت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او تقویت ته اړتیا لري د کورنۍ چارو وزیر علومی په دې اړه داسې وویل
حرفای بی مسئولیت از هر مرجع
بی مسئولیت خبرې چې د هر مرجع نوي دلته یادېږي دا بی مسئولیت خبرې ممکن دي د ولر احساساتو او خاصو سالیکو تابع وي او یا هم کوښښ وکړو چې د یو ادرس نه خطاب کړو اما هغه ادرس چې دولت وي امنیتي ځواکونه وي نو د افغانستان نجیب شریف خلک باید فکر وکړي دې ته باید متوجه وسو چې دولت شته قانون شته امنیتي او دفاعي ځواکونه شته عدلي او قضایي ادارې شته یا باید ثابته کړو او که ثابته نه شو کړای نو بیا باید پوښو چې قانون به زموږ په برخه کې جدي اقدامات وکړي
دا لوړدوه امنیتی چارواکي په وای په وښه محل کې د افغانستان امنیتی ځواکونه د هیواد په نهو برخو کې د مخالف ترګرو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او په دې مده کې د طالبانو ترڅنګ د داعش د ډلې 480 جنگلي هم لمنځه وړي دي
د کورنۍ او چارو وزارت وای د کابل په خار کې په 214 کې شپږ تنه خلک وژل شوې دي چې درې ماشومان دي په 14 کې شپږ تنه زخمیان هم دي د کورنۍ او چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش امریکا غک ته ویل چې لومړی 14 د استاد ربانی پوهنتون سره نږدې د مازیګر په 3 بجو شو هغه د سیول
متاسفانه بلې امرو ساعت 4 11 دقیقه حدود د می حوالی یک انفجار در ساحه پونتا تنظیم 5 است در نزدیک پوهنتون استاد
خغلی دانش ول چاودیدون کې مواد په دیګ بخار کې خودل شو
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی د وزیر سره په ملاقات کې وویل هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه دی نواز شریف د اقلیل حکیمی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو موضوع هم یاد کړه او ویل چې د 2018 میلادي کال تر پایه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 2 میلیارډ ډالر ته ورسیږي
د مصر په وزوای د سینای پټاپو کې په هوټل ځانمرګې برت شوه او دوه پولیسو د جلکې دوه تر څنګ پکې یو قاضي جوبل شوه هم دی د اسلامي دولت یادایښ وسوالې ډلې ویل شي برت هغه یې کړي د پوس په اعلامیه کې ویل شوې دي چې عسکر او پولیسو د الریش په ساحلي خار کې په موټر برت وکوچې 14 دن کې مواد پکې بارو او د هوټل خواته روانو پوز وای دوه تنو ځانمر ګبرید کون کو وکړې شو چې هوټل تنه نوزی یوې د هوټل په اشپ پاش خانه کې پزان پوری تړلې بمونه وچول او دوی می بیا په هوټل کې دننه په خلکو ډزې وکړې. د پوس په لامی کې ول شوې دي چې ټول وسوال وجل شوې خو نور جزئیات نه دی ورکړي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د ترکیه پاوز د روسیې ولټوکه چې ادعا کوي د هغوی هوایي قلمرو تننوتې و وشتلې او غرزولې ده. ترکیه وایي ولټوکه یو رسل هغه وغرزول چې د خبرداري او پروايي ونه کړه، خو بل پلو بیا روسیا دا نه مني چې ګواکې د هغوی ولټوکه د ترکیه هوایي قلمرو ته داخله شوه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د ولټوکه د غرزیدو پیښه چیړي. وزارت په دې ټینګار کوي چې د روسیې د ولټوکه د پرواز پر وخت د سوریه په خاوره کې و، خو ترکیه بیا وایي چې ولټوکه د هغوی قلمرو ته داخله شوه او په همدې خاطر یې وشتلې ده. روسیه همدارنګ ویلي دی چې د هغوی الوتکه د هوان په توغندي وشتل شوې، خو ترکیه بیا ادعا لري چې الوتکه د اف شپارس ډبل جټ الوتکې لخوا وشتل شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګ ویلي دی چې د الوتکې پیلوټان د پراشوت په واسطه ښکته شوې، خو تر اوسه د هغوی سره اړیکه نه دی نیول شوې.
په فرانسې کې چارواکو د جواد بن داود نه چې د پاریس ته برید کوونکو سره د همکاري کولو مهم مشکوک کس ته تحقیقات پیل کړي دي. هغه د پاریس د بریدونو په تړاو یوازې نه نیول شوی کس ته چې د ټیرورستي فعالیتونو تور پر لګیدلې. جواد بن داود په محلي وخت نن سهار په پاریس کې د ټیرریزم ضد د محکمې یو قاضي ته وړاندې شو. هغه تیرونی پولیس ونیو او دا تور پر دی چې د پاریس د بریدونو اصلي ترکوونکي ته یې ځای ورکړی. دی وایي په دې نه پوهېده چې هغوی ټیرریستان دي او وایي هغې زمانه د مرستې غوښتنه وکړه او ما هم ورته ځای ورکړو.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری منځنی ختی ساده سفر په محل په لمریزل اسرائیل ته تللی. کیری به حالت د اسرائیل د اسرائیل او فلسطین مشرانو سره د پاره وګوري چې د دواړو خواو ترمنځ د تشنج د کمولو لپاره کوښښ وکړي. نور تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
پورسته وکي د دواړو خواو په نخټو کې شاوخوا سلطنه اوجل شوې دي. جان کیری د اسرائیل او د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات په مهال وویل چې هغه په دې هدف راغلی دی چې د بېمانی تشدد د ختمولو لپاره لار ولټوي. هغه وویل
نو پیپل اني وير شود لیو وذ ډیلی وایلنس.
هیڅوک باید هیڅ چیرې په تشدد کې ژوند نه کوي چې په کوڅو کې په چړو چاخوانو بریدونه وشي.
نتنیاهو ویل چې هغوی هر غړی د ترګری په خلاف جګړه کوي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
ترګری پورې سوله ممکن نه ده چې ترسو ترګری ختم شوی نه وي او ترګری په موجود کې نه په اسرائیل کې او نه په دنیا کې په یو ګډ کې هم سوله راتلی شي.
فلسطینیان په دې غوسه دي چې اسرائیل د بیت المقدس په یو مهم برخه قبضه کړی دا او بیا د اسرائیل د حکومت په هغه پریکړه نور هم غوسه شول چې وای په دغه سیمه کې به د اسرائیلانو نوره آبادی وکړي. نظرانه یوسف زئی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په بلجیم کې نن هم مکتبونه او دورګاډو نظام بند و. په ټول هواد کې امنیت ټینګ نیول شوی او کوکوخونه روان دي چې د پاریس د نومبر د 14 منټې د حمله اصلي طرح کوونکی ونیسي. نور تفصیل د متیولا عبد ناوري.
په داسې حال کې چې فوز هم په سړکونو ګرځي، دا دریم ورځ ده چې پایتخت بروکسل کې ژوند په ټپ ولاړ دی. د خار خلک وایي چې د خوف په حالت کې ژوند کوي. د بروکسل یو اوسیدونکو ویل چې
زه چې خپل ملک ته ګورم او د خلکو د حالت ته ګورم نو وینم چې تروریستانو هغه څه وکړل چې غوښتل. دوی غوښتل چې خلک وویریږي او همداسې وشول. زه خوایم چې هغوی ګټلې ده.
د بلجیم صدر اعظم چارلس مایکل وایي چې جدي خطر لا هم موجود دی، نو باید بلې ونې پورې موږ اضطراری حالت همداسې ولرو. د پایتخت نه علاوه د هیواد په نورو برخو کې هم یو ډول اضطراری حالت لیدل کیږي. هغه وویل چې هیواد به زر بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي او د چهارشنبې په ورځ به مکتبونه خلاص او د اورګاډو نظام روان شي. متیو لابت، امریکا غږ آشنا رادیو.
په هند کې د سنگاپور د پنګچمنې د جس په خطر د هند صدر اعظم نریندرا مودي ټینګار وکړ چې د هغه تر څارنې لاندې ځینې اصلاحات شوي دي. سنگاپور او هند اوس خپلې اړیکې په ستراتیژیکي انډیوالۍ بدلې کړې دي. ښاغلی مودي په سنگاپور کې شاوخوا 300 سوداګرو ته په وینا کې وویل چې د اقتصاد په برخه کې د اصلاحاتو له وجې هند په نړۍ کې بیرته خپل باور او اعتماد ترلاسه کړی دی. او وروستی خبر دا چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند کوخه کوي د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړې کې د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو ګډې مبارزې ته وهڅوي. پولاند نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په زیاتې همکارۍ ټینګار وکړي چې په عراق او سوریه کې په داعش هوایي بمباري کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د شنبې پر ورځ د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وکتل او د همدې ونې په پای کې به د جرمني، چین، روسي او ایتالیا د مشرانو سره هم وګوري.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اوریدل. د سپورتس خبرونه د متی ولا بدنه
من نظرانه نن د افغانستان د کرکټ لپاره یو مهم ورځ ده چې د انټر کانټیننټل کپ د ټیسټ سیالیو په لړ کې چې کومه دویمه سیالي وه د پی این جی د کرکټ ټیم سره هغه د 201 د منډو په حساب ګټلې ده چې یو غټ فرق هم دی. دا چې اته ټیمونه دي چې غواړي چې د انټر کانټیننټل کپ دغه جام وګټي او د 2013 چې کله دوه کاله پس قریبا د نړۍ د لسو ټیمونو په مقابل کې یو بل ټیم هم غوره کیږي چې د یو لسو د اول درجه یا د مکمل غړیتوب لرونکو هیوادونو په جام کې شامل شي. نو افغانستان دا وخت د دغه لوبې د ګټلو نه پس دریم مقام واخیسته د آیرلند او د هالند نه پس 21 پوینټونو سره. دغه لوبه چې د 21 نومبر نه او د نننه پورې دوام درلودو سره 21 نومبر پورې څلور ورځو په جریان کې دوه مختلف نوبتونه وشو چې افغانستان په اول نوبت کې خو نه ځلېده او یو سلو څلور څلوېښت منډې وکړې. بیا مقابل کې د پی این جی ټیم 295 وکړې او 150 منډو نه زیاتې ورته هدف وټاکه. افغانستان نه یوازې دا چې دغه لوبه کې غوره لوبه وکړه 500 نه زیاتې منډې په دویم اننګس کې وکړې، بلکې دریو لوبغاړو شهزاد محمدی 114، حشمت الله شهیدی 112، اصغر ستنگزی 120، ګلبدین نایب 15 او میرویس اشرف 350 منډې وکړې چې د سر افغانستان د 309 اتیا منډو په فرق باندې د پی این جی نه مخکې شو. پی این جی دویم نوبت کې یوازې 188 منډې وکړې شوې، نو د سره افغانستان د غلوبه په 201 منډو وګټله. د افغانستان لخوا یامین احمدزی سلور او ظاهر خان هم سلور لوبغاړي وسوځول. دا چې اصغر ستنگزی 120 منډه کړې وي نو د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. همدا شنن په کرکټ بورډ د افغانستان کې د هغه خبريالانو او د سپورتس جرنلستانو لپاره جایزې ورکړل شوې چې په مختلفو رسنیو کې د کرکټ د پر کار کوي. نو د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نه د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون لپاره هم انعام پکې او جایزه ستاینه وه او د هغې په استازیتوب په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال وحیدالله فیضی صاحب ته هم جایزه ورکړې ده چې دا یو مهم خبر و د اوریدونکو لپاره.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د نوریدونکو سپام وکړه یو رپورت ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش خلاف پیل شو عملیاتو کې پرمختګ نه دی شوی او د تیرو دوو میاشتو راهیسې افغان ځواکونه په ځای ولاړ دي. پام وکړئ زموږ د همکار زبیح الله غازی د چین ولسوالۍ نه رالیږلي دی رپورت ته.
د اچین ولسوالۍ په یو امن سیمه کې د ظاهر قدیر په لوي لسګونه وسلوال خپل سنگرونه ټینګي. دا سیمه د جګړې لکرخې څخه چې د ولسوالۍ له ودانۍ ملک تر لګا 3 کیلومتره راکوزه ده. په سپکو او درنو وسلو سنبال دا کسان وای د داعش ډلې سره جګړې ته تیار دي، خو هله چې مشرانې امر وکړي.
حاجی صاحب ظاهر قدیر د څو کسان سره نه ده، د افغانستان سره دی او ټول افغانان دي. ته په یو وخت باندې جمع شوې خو دې حساب شینوار زکه چې مونږه ونه شو کولای چې دا غي حساب وکړو زکه چې ډیر زیات خلک راغلي.
که څه هم د ولسی جرګې د لومړی مرستیال ظاهر قدیر پاغي وادي ونی مې اشوا وخته چې د داعش سره د جګړې لپاره د وسلې اخستنې غواخ کړو، خو حکومتي ادارې ویلي چې د دوی له مشورې پرته جګړې تسړی لګلې.
دا کسان چې تللی دي د مونږ نیو خبر کړي، مونږ یې نه خبر کړي او خو دا وی چې مونږ خبر کړي وې.
خو پاچین کې رښتیا څه روان دي. جګړه لا هم د اوسېدو له کورونو نه دراوتلې. د شډل په بازار کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې ډېر کم مخکې تک شوی. حکومتي ځواکونه له سخت مقاومت سره مخ دي او ځایي چارواکي د هوایي ملتیا په تمه دي.
دا د مامون تنګې ته موږ نشو ننوتې. دغه دوه میاشتې کېږي چې همدغه ایسار یو په همدې ځای کې د هغو پاس د شکې دي ځوګیکونه دي. هغو د ځوګیکو دا شکور ډزې راکوي، خو موږ هغوی ځواک نه لرو یا څه نه لرو، خو مطلب مونږ مخ په وړاندې تګ نه دی کړی.
جګړه څو میاشتې اوږده شوه، حکومت سیمې ونیولې، ځکه نو ولسی خلک په بیلابیلو شکونو کې لوېدلې دي.
دغه عملیات چې کوم ځای کې دي، محلیانو پوستې دي، محلیانو پوستې نه 100 متره اخواته تللي دي. د حکومت بعد دغې نه اخواته هېڅ حکم نه دي تللي. په دغه ساحه کې زموږ کورونه دي، دا غټ توپې لګولی دی. مثال دا توپونه ډزې راکړه، زموږ کورونه په لګي ښځې واړه ورته مرستې دي، کورونه مو ځای ډک پرېښوده. او بس عملیات دي چې نن دي او سبا دي او نن دي او سبا دي، بس پکې دا درې میاشتې تېرې شوې او عملیات نشته دی اوس هم.
خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي ځواکونو یې د پام وړ مخکې تګ کړی او عملیاتي بریالي روان دي.
د حالت د جنګ کې یو وسم د دشمن سره مخامخ یستو او کوشندار انشاءالله چې جنګ خپل یو ترتیب لري، په اساس دغه ترتیب او غو نظامي تکتیکونو باندې مخکې روان دي.
د ننګرهار په یو غریزه او له خطرونو ډکه سیمه کې د جګړې کول دومره اسانه نه دي، خو معلومه شي چې حکومت کله او څنګه بریالی کېدلی شي. دا هغه سیمه ده چې اوس پکې افغان امنیتي ځواکونه او د داعش وسلواله ډله په جګړه بوخته ده. که څه هم په تیرو دوه میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم 1.5 کیلومتر د دغه ساحې نه د داعش وسلواله ډلې پسې وراوښتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د عامه روغتیا وزارت د کلتوري معافیت چارواکي هڅه کوي چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د پولیو ضد د دوه دورې فری واکسین په تطبیق سره د فاریاب ولایت څخه د پولیو د وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. نور حال د محمد ایاس په رپورت کې اوري.
دا تصمیم هغه مهال ونیول شو چې د لویدیځ حوزې په گاوند ولایت فاریاب کې د پولیو شپاړسمه پیښه تثبیت شوه. پل وی دی زحوزه کې د کتلوی مافیت مسول ډاکټر وحید رحمانی وای له شمالي ولایت فاریاب څخه د پولیو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هرات او بادغیس په ولایتونو کې د پولیو واکسین دوه دورې فری کمپاین په لار اچوي چې لمړی دور به د چهارشنبه په ورځ پیل او درې ورځې به دوام ولري.
کیسه پولیو کې د ولایت فاریاب سب چو دري اواخر
د پولیو بستی پیخه چې په فاریاب ولایت کې سب شو د اپیډیمیولوژي لپاره لویدیځ حوزې ولایتو ته لوی خطر دی، ځکه هرات یو سوداګریز مرکز دی او هر ورځ له شمالي ولایتونو څخه بادغیس او وروسته هرات ته د خلکو تګ راتګ زیات دی. د دې لپاره چې لویدیځ حوزې ته د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو، د افغانستان د امریکتیا وزارت پریکړه وکړه چې د واکسین دوه دورې فری کمپاین په هرات او بادغیس ولایتونو کې تر سره
کړي.
بلخوا د هرات ولایت د امریکتیا رئیس وویل یوازې هغه وخت کولی شي ماشومان ته پولیو یا د ګوزړن واکسین په سمه توګه تطبیق کړي چې خلک له دوی سره همکاري وکړي. ډاکټر آصف کبیر د هرات او بادغیس ولایتونو له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د دوه څاسکو واکسین په ورکولو سره تر 5 کلونو ښکته ماشومان له دایمي مایوبیت څخه وژغوري. موږ د خپلو صحي ټیمونو لپاره د خلکو د همکاري غوښتونکي یو او له خلکو غواړو چې د پولیو واکسین په هکله بې مورده تبلیغاتو ته پام ونه کړي او د دوه قطرې واکسین په ورکولو سره د خپلو ماشومانو صحتمند راتلونکي په پام کې ونیسي. له صحي ټیمونو سره د همکاري وکړي که ماشومان په کور کې نوینو، نږدې روغتیایي کلینیکونو ته د واکسین لپاره وروړي. محمد اسا د هرات ولایت د کشک کوهنه په ناامن سیمه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده اوسېږي وایي د چمتو دي چې په هر ډول شرایطو کې تر 5 کلونو ښکته خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. نوموړی چې د راډیو له لارې د پولیو واکسین د کمپاین له پیلېدو څخه خبر شوی، له خلکو غواړي چې د یوې سالمې ټولنې لپاره د خپلو ماشومانو ته د ګوزړن ضد واکسین ورکړي. زه د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې بادغیس ولایت سره نږدې پرته ده او په هر کمپاین کې د هرات ولایتي روغتون له لوري له خلکو سره همکاریم. په هر کمپاین کې چې واکسین زموږ د کورونو دروازې ته راځي، خپل ماشومان واکسین کوم او له خلکو هم هیله لرم کله چې کمپاین پیلېږي ماشومانو ته له واکسین ورکولو ډډه ونه کړي، ځکه واکسین ډېرې ګټې لري او ماشومان له دایمي مایوبیت ژغوري. په پام کې دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن په دې درې ورځنی کمپاین کې د هرات او بادغیس ولایتونو تر 5 کلونو ښکته شاوخوا 1 میلیون ماشومان د واکسین تر پوښښ لاندې راوستل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د ګوزړن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتی هغه ماشومان هغه بچان چې تر پنځو کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
عام خلک وایي چې د ماشومانو د ګزړن زینو پیښو ډېری کورنۍ اوس د فلج واکسین ته متوجه کړي. د غراز روغتیاي مسولین او د مرسته کوونکو ادارو کارکونکي هم وایي چې د پولیو په ضد روانې هڅې د بریالیتوب پړاو ته نږدې کېدونکې دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلی.
د زابل د شار صفا ولسوالی اوسیدونکو وایي چې دوه کال مخکې په دې ولسوالی کې د دوو کښنیانو تر گزارن ورسته ځای خلکو د خپل کښنیانو وقایت پام ځات کړی دی. دوی زیاتوي چې دواړه گزارن وهلي کښنیان د څومره دی په تیرې دوه سره د پالج لکباله خپل ژوند لاس ورکړ او د پیښې په ځای خلکو کې د وقایې په باب یو جدي ذهنیت رامنځته کړ. د نوموړي ولسوالی د لوی تری د سیمې یو تن اوسیدونکو عبدالولی په دې باب آشنا راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
اکثر اوس دا بدره وار راغلی چې وس ډیر خلک په دې خوشاله چې دې ژغو کې په سپیکر کې نه خلک بس کنه تر او بس بل واکسین یې زی یو سړی سړی نه سویل نو خلک اکثر دغه کې په کې کې خاطر بل کړی واکسین دا د شو د خو پلس بیا به ګرانت یو اخر دا ورته ویل چې دا یو به دون عمر مخ کې مری بل به دون عمر مخ کې وری دواړه او پاتم سوله دغه سه وس دې وس چا دین دی ویل چې دلته مثال امر د جس په تکلیف په دې تکلیف خدا واکسین نازي طالبانو چې لکړم په دغه وجه باندې داخلو ته غټه ورسې جو نه پورس دا خلګو خاص دي طالبان ته کړی طالبان ورلک کنه مخ کې نه لکول بند.
په جنوبی ولایتو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د سازمان یا یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوی چې د ګزارن پر ضد پر لپسې هڅو او لدی پروګرام څخه د خلګو ملاتړ د پالج ناروغي تر ډیره پوري را مهار کړی ده. د زیاتوی چې ساش کال د پولیو کم پیښې د دې ډاډ ورکوي چې جرب له افغانستان څخه د کوښانو د ګزارن د ناروغي لمن ورټول سي.
تربل هر وخت موږ د پولیو محوی ته ورنږدې یو ځکه د پولیو د ناروغي خپرېدل په تاریخ کې تر ټولو کم دی، یعنی کمی پیښې لرو په دې کال کې. په کندهار په حوزه کې هم موږ تربل هر وخت د دې ناروغي محوی ته پدې ورنږدې یو چې په ټول په اسلام په 15 ولایتونو کې موږ یوازې دوه پیښې لرو چې یو په نیمروز کې او یو په هلمند کې.
خو لا هم د لوی کندهار حوزه د پولیو د ویروس ترګواښ لاندې ده. په شمال ویدیز ولایت پاریاب کې د پولیو وروسی سبسوي پیښه هم د جنټیکی اړیکې لمخې د کندهار له ویروس سره تړاو لري. د غرض د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیو وروسی پیښې دلته په کندهار کې هم روغتیایي مسولین اندیشمن کړي دي. سید کمال شاه په دې اړه وایي چې د کراچي او کوټ ترمنځ د افغانانو زیات تګ راتګ د ویروس انتقال لپاره زمينه برابروي او د ایلاتي چې دلته غیر مسؤل مشمان د ګزړن په ویروس مبتلا کولای شي.
په کراچي کې د غدا پسیم کې ورسته د دوی کم موهيتي ویروس بیا مثبت راغلی دی، نو دا ویروس انتقال د هغه خلکو په واسطه سره تر سره کیږي کم چې تګ او راتګ کوي. نو موږ توان په تشخیص کې کیږو ځکه زموږ د پیښو ډیری سرچینه چې د هغه بیرته بیا له پاکستان څخه اخیستل شوي ډیری پیښې افغانستان له پاکستان راغلي دي.
سوشکل په افغانستان کې د پولیو شپارس پیشي او په پاکستان کې اصلويش پیشي سبسوي دي. دواړه هیوادونه لا هم د نړۍ پر مخ هغه سیمه ده چې د پولیو وایروس پکې موجود دی، خو د نړۍ نور ټول هیوادونه ورڅخه پاک لنسوي. روغتیایي مسولین وایي چې په دې برخه کې لږ نور اغیزمن کار کولای شي چې افغانستان هم له دې وایروس څخه په دایمي ډول پاک کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د فزو په جبه په امریکا کې د شکرانه ورځ والی او څنګه منځل کیږي د فزو وانډا د دې ورځ پال منځل کې څه ده د فزو غږ له آشنا رادیو نه شنبه شپه اته بجې.
اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي هغه کسان چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو ناسم تورن لګوي دوی باید جدي او قانوني برخورد سره مخامخ شي. نن د کورنۍ چار وزیر د ملي امنیت رئیس او د افغانستان د پوځي ځواکونو لوی درسیز د وګټ خبري کانفرنس په ترڅ کې ټینګار وکړ چې دا ناسم تورونه د امنیتي ځواکونو څخه د هیواد د ساتنې او دفاع روحیه لمنځوړي. د کورنۍ چار وزارت وایي د کابل په ښار کې په 2014 کې شپږ تن عام خلک وژل شوي دي چې درې ماشومان دي. په 2014 کې شپږ تن ژوبل شوي هم دي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مارشال نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې لومړۍ 2014 د استاد رباني په پانتون سره نږدې د مازدیګر په 4 بجو وشوه. د مصر پوځ وایي د سینای په ټاپو کې په یو هوټل ځانمرګ برید شوی او د دوه پولیسو د وژل کېدو ترڅنګ پکې یو قاضي ژوبل شوی دی. د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې ویلي دي چې برید هغوی کړی. د ترکیې پوځ د روسیې ولیتوکه چې ادا کېږي د هغوی هوایي قلمرو ته ننوتې وه ویشتلې او غورځولې ده. ترکیه وایي الوتکه وروسته له هغه وغورځوله چې د خبرداریو پروای ونه کړه، خو بل پلو بیا روسیا دا نه مني چې کوکې د هغوی الوتکه د ترکیې هوایي قلمرو ته داخله شوې ده. په فرانسې کې چارواکو د جواد بن داود نه چې د پاریس د برید کوونکو سره د همکارۍ کولو مهم مشکوک کس دی تحقیقات پیل کړي دي. هغه د پاریس د بریدونو په تړاو یوازینی نیول شوی کس دی چې د تروریستي فعالیتونو تور پې لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ ته د سفر په مهال په لومړي ځل اسرائیل ته تللی. کیری به هلته د اسرائیل او فلسطیني مشرانو سره د دې لپاره وګوري چې د دواړو خواوو ترمنځ د تشنج د کمولو لپاره کوښښ وکړي. او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند کوښښ کوي چې د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړې کې د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو ګډې مبارزې ته وهڅوي.
د روندونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو برخې خبرونه واوریده. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي.